السلام علیکم سهار مو په خیر. په افغانستان کې او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د ازادي رادیو پروګرامونه پیل شول. نن شنبه د اسد ومه د جولای 9 د از صفی الله ستانګزیم او تاسو هم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې اورېدو ته رابولم. اورئ چې تمه ده نن د کانکور ازموینې د پایلې اعلان شي. په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړل چې شمالي کوریا پرون جمعه بیا بالستیک میزایل توغولی او ازمویلی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مړای د خبرونو سرټکی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1495 کانکور ازموینو پایلې اعلانوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. او په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغندی ازمویلی دی. پوره خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیگا ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي خو دقیق شمیر نه دی معلوم. محمد رادمنش وویل زموږ ځواکونه د جاني خیل ولسوالۍ په شاوخوا کې ځای پر ځای دي خو سیمه د طالبانو په لاس کې ده. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند زیاته کړه چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي او پر لارو یې ماینونه ځای پر ځای کړي. نو امنیتي ځواکونه د ځان او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره په احتیاط حرکت کوي. ښاغلی رادمنش څرګنده کړه چې په 11 ولایتونو کې پرون 14 پوځي عملیات کړي دي. ښاغلی رادمنش په دې عملیاتو کې هم د تلفاتو د شمیر له څرګندولو ډاډه وکړه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1495 کال د کانکور د ازموینو پایلې اعلانوي. دغه وزارت ویاند حامد عبیدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د 1495 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سږ کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي مؤسسو کې د زده کړې لپاره نه دي کامیاب شوي. هغه وویل سږ کال یې هڅه کړې په ازموینې کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د څلورو ولایتونو یو شمیر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژۍ کار کوي. دغه وزارت ویاند اکبر رستمی پرون ازادي راډیو ته وویل هغوی ته به د دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم ورکړل شي. اکبر رستمی وویل ډیر لبنیات کوچیان تولیدوي په ځانګړي ډول په ولایتونو کې د دې لپاره چې هغوی خپل محصولات ښه وساتي او بازارونو ته د خرڅلو لپاره ورسوي تخنیکي وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی رستمی څرګنده کړه چې په لومړي پړاو کې د پروان، بلخ، ننګرهار او هرات د یو شمیر کوچیانو سره دا مرسته کوي. د هغه په وینا د مرستې له دې ځانګړي پروګرامه به د کوچیانو لږ تر لږه 2000 کورنۍ په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګټه واخلي. د شاه غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارګ ماڼۍ په یو ټویټ کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی په یو ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا ته تسلیت ویلی دی. غازی امان الله خان څلور زامن او 15 لوڼې درلودې چې تر شهزاده احسان الله مخکې ټول زامن وفات شوي دي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغندی د ازموینې لپاره توغولی دی. دا دوهم وار دی چې د شمالي کوریا حکومت د انټرکانټیننټل بالستیک میزایل چې له یوې لویې وچې په بله لویه وچه کې هدف شتلی شي د ازموینې لپاره توغوي. د شمالي کوریا حکومت تیره میاشت دې ته ورته توغندی د ازموینې لپاره توغولی و. د چارواکو په وینا وروستۍ ازموینه د شمالي کوریا د هدف پر لور چې غواړي داسې اټومي میزایل جوړ کړي چې د امریکا تر لویې وچې ورسیږي یو ستر ګام دی. د جاپان د حکومت ویاند پرون ویل نوی توغول شوی میزایل تقریبا 45 دقیقې پرواز کړی. د جنوبی کوریا پوځ ویل پرونی میزایل په 3200 کیلومتر ارتفاع کې پرواز کړی او له هغه ځایه چې توغول شوی و 1000 کیلومتر لرې په سمندر کې لګیدلی دی. د جنوبی کوریا د پوځ په وینا پرونی میزایل له ډیرې لوړې زاویې ویشتل شوی و او له ټیټې زاویې د لا زیات واټن وهلو توان لري. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د جنوبی کوریا له پوځ سره د یو ګډ پوځي ځواب پر امکان خبرې کړي. د جاپان صدراعظم پرون د خپلې کابینې له غړو سره بیرنی غونډې وروسته وویل چې د شمالي کوریا د ازموینې د جاپان امنیت ته جدي او حقیقي ګواښ دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد د بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل. تر بندیزونو لاندې شوي شرکتونه په ایران کې د ګروه صنعتي شهید همت تر چاتر لاندې فعالیت کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې بندیزونه د ایران د تحریک امیزه فعالیتونو او د سټلایټ دستګاه لیږدونکي راکټ د توغولو په وړاندې په غبرګون کې اعلان کړي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوشن وویل متحده ایالات به د بالستیک میزایلو په تړاو د ایران د حکومت د فعالیت د مخنیوي هڅو ته په شدت دوام ورکړي. ایران د پنجمې په ورځ داسې راکټ چې د سټلایټ دستګاه لیږدوله وتوغول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیرای کړی دی. د امریکا د خزانه وزیر ویل تازه اعلان شوی بندیزونه د ایران د بالستیک میزایلو او نورو تحریک امیزه فعالیتونو په اړه د امریکا اندیښنه څرګندوي، خو ایران ادعا کوي چې میزایل یې له ځانه د دفاع لپاره جوړ کړي او اټومي سرګلوله یا مردکه نشي لیږدولی. او وروستی خبر دا چې د رومانیا حکومت تایید کړه په خپل هوایی قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې. د چارواکو په وینا په الوتکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیمیتری روګوزین سپور او په رسمي سفر مولدووا ته روانو. دیمیتری روګوزین پرون جمعه وویل له دې عمله مولدووا ته خپل سفر لغوه کړ. مننه لدې چې خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org لوستلی شئ. روزو د پروګرام مطالبه تا تمه ده نن د کانکور د ازموینو پایلې اعلان شي.
امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کانکور اعلام میشه. نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان همین است که در سال روان ما محصول را به عنوان بی نتیجه اعلام نکنیم.
په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړه چې شمالي کوریا پرون جمعه بیا بالستیک میزایل توغولی او ازمویلی دی. د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ.
سیف مومند د دې سیمې یو خاص نوم و. د کاروبار ادبي نه و، خو د دغه دره یو ادبي دره واده ته به خلک ورتلل.
او د ژوند پرنګونو کې هم اوري.
دغه له اول افتدانه نشپون هغه رمي فرمانسي یا دمبره بغي کې واخلي هغه یو دړه پیدا کی.
او نور مهم مطالب هم له روحي لده را سره پاتې شي. به هم غوریدونکو ته چې سلام، هم داشې به لمونږ سره یو ځای شوې دي. وخت په افغانستان کې 8 بجې او 9 دقیقې کیدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د 1495 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینې لپاره د پایلو اعلان لپاره تیار دي. په دې ازموینه کې د 12 ټولګي 200 فارغانو ګډون کړی. د دې وزارت ویاند ویل دوی سږ کال ډېره هڅه کړې چې څوک بې نتیجې اعلان نه کړي، او په ازموینه کې د ناکامو کسانو لپاره په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو امکانات په پام کې نیولې دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي نن د کانکور د ازموینې پایلې اعلانېږي. د دې وزارت ویاند حامد عبیدی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې د 1495 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی و.
پروسه امتحان کانکور به پایان رسید و امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کانکور
د کانکور د ازموینې پروسه بشپړه شوه. د ازموینې نتیجه به نن تر غرمې مخکې اعلان سي. په دې ازموینه کې تر 2000 زیاتو داوطلبانو برخه اخیستې وه چې 2500 دولتي او لږتر لږه 2500 د لوړو زده کړو نیمه دولتي موسسو ته کامیاب شوې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سږ کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي موسسو کې شمولیت ته نه دی کامیاب شوی. هغه وویل چې سږ کال یې هڅه کړې چې په ازموینه کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه کړي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند وویل چې سږ کال په افغانستان کې له خصوصي پوهنتونونو سره خبرې شوې او د کانکور په ازموینه کې د پاتې شوو کسانو د جذبولو لارې برابرې کړې دي.
نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان همین است در سال روان ما محصول را به عنوان
په نهایت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سشکال هڅه کړې چې هیڅوک به نتیجه اعلان نشي. هغه محصلین به چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي، هغوی به په تخفیف یا وړیا ډول خصوصي پوهنتونونو ته د زده کړې لپاره معرفي کړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د نوې پریکړې پر اساس په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو دولتي موسسو کې د محصلینو د جذبولو لپاره هر کال د کب میاشتې په 15مه د 12مو ټولګیو له فارغانو امتحان اخلي. دا بهیر د سرطان تر میاشتې روان وي او په اسد کې د کانکور د ازموینې پایلې اعلانوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدر منو لیدونکو، لکه څنګه چې پویګي پارون د پاکستان ستري محکمې د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف د پاناما د قضیه په تور سلب صلاحیت کړ او تر هغه وروسته هم نواز شریف خپل استعفا واوروله. د دچې د نواز شریف استعفا او په پاکستان کې وروستي سیاسي لانجيبه په اوږد مهال او لند مهال کې څه سیاسي عواقب ولري او افغان حکومت ته په دې وخت کې څه کول پکار دي او له پاکستان سره په کوم ډول دریز باید غوره کړي، په دې ټولو مسایلو مې له افغان سیاسي کارپوه پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی سره خبرې کړې دي. له ښاغلي سعیدی نه مې لومړی د نواز شریف د استعفا او د وروستۍ سیاسي لانجې د عواقبو په اړه پوښتنه کړې.
پروسه یوازې نو شریف دا ال ګرځیدلې د دا ګوند د پارلمان چې پارلمان کې اکثریت لري په ورجاله پارلمان کولای شي چې څنګه ځان تعین کړي فیصله کې بیا نو ممنون حسین چې رئیس جمهور ده د نو شریف نږدې ملګری دی، هغه صلاحیت لري د هایکوت په مشوره کې یو وزیر اعظم سرپرست درې میاشتې لپاره تک بیا نو دا محکمه نو شریف ته وخت ورکړی چې په شپږ هفتو کې یعنی دو سلوس خورده که دهی کهونه سی چه اپیلو که چه دوزه محکمه فیصله رد سیه نسی پخواه هم نواز شریف ده سی جنگان اختص و سو کالمخ که بیانه برایت وقتستم. زما باور داده چه په دین اجدی وقتو که دون به تاثیر بنه که چون پاکستان ده پاکستان سرشته صلاحیت طول ده اردو پلاس که دی ده لوی درستیس پلاس که دی به هر صورت بی تاثیر ندی، اما دومره تاثیر میکنه چې سره امیدوار سپدی من دغه دې لپاره چې اردو اول خبر اردو کوي فوج کوي نه نواز شریف.
نواز شریف هم داسې یو څیره ده چې ډیر وخت په سیاست کې پاتې شوی، څو لسیزې سیاست کړی دی، مهمې څوکۍ مخته وړي دي، دوه ځلې صدر اعظم پاتې شوی، اوس که لرې کیږي یعنی د افغانستان په اړه باندې د سیاست څنګه و حداقل په دغه یو دوه وروستیو کلونو کې کراته وایي څه یې وکړل د افغانستان لپاره؟
بیا زه تاکید کوم درې ټکی په سیاست پاکستان کې حکومت ملکي ته اړه نه لري. فلای استوي د افغانستان په باره کې سیاست کول او د فوج او استخبارات تشکیل او بودجه دا د حکومت ملکي صلاحیت نه ده. بنان په افغانستان باندې هم آخرین تصمیم اردو او ایسای نیسي، حکومت ملکي یوازې خبرې کولی شي، یعنی تصمیم نیونکی نه و نه وي او آخر باندې.
ښاغلی سعیدي، غواړم وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کړم، په داسې وخت کې چې په پاکستان باندې فشارونه زیات دي، نړیوال فشارونه هم شته، اوس دغه د نوې لانجه سیاسي هم ورته پیدا شوله، افغانستان باید څوک په دغسې یو وخت کې څه کول پکار دي؟ ساسو په نظر د افغانستان دریز باید څنګه وي په اوس وخت کې د پاکستان په وړاندې؟
اوس ضروره چې افغانستان په دې حالت کې باید خپل حقانیت به ثابت کړي چې موږ وایل چې نواز شریف داسې دي یا داسې دي، له افغانستان سره غلطي کې اوس د پاکستان محکمه ثابت کړه. محکمه ثابت کړي چې نواز شریف نه ال و ښه سړی نه و، یعنې په تبلیغات له نګرانه په جنګ سر له نګرانه کولی شي، اما موږ خپل دومره ژوبلي یو، دومره نواغس لرو چې نوم مو واخلو چې محکمه پاکستان دا کار وکړه، وایي تاسو څه به وکړئ. په هر صورت یو تاثیر لري په دې منطقه کې، اما دا ضرور ده چې افغانستان په دې باره کې څنګه ګټه پورته کړي. دا مهمه ده.
د افغان سیاسي کارپوه پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی څرګندونې مو واورېدې چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د استعفا د عواقبو په اړه له موږ سره خبرې کولې او دا چې افغانستان څه ډول په اوس وخت کې دریز غوره کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په azadiradio.org وب پاڼه باندې هم واوري. وخت په افغانستان کې 2:15 دی دا چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو سلی کلی احمد تکل ته بوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په یو مطلب کې د صدر اعظم نواز شریف د بی صلاحیت کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې حکم یو تاریخي پریکړه بللې او لیکلې دي دا احتمال شته چې دا پریکړه به په پاکستان کې روان سیاسي انډول بدل کړي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه د کار په دریمه دوره کې پرون په داسې حال کې د محکمې لخوا بی صلاحیت شو چې د دندې پای ته لا یو کال پاتې دی. نیویارک ټایمز لیکي دا پرمختګ ښایي د هغو کسانو لپاره یو جدي ضربه وي چې د پاکستان په سیاسي ډګر کې د تیر نسل استازي دي. ورځپاڼه زیاتوي د محکمې د حکم معنا دا ده چې د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند اوس باید د ښاغلي شریف پر ځای یو نوی موقت صدر اعظم غوره کړي څو د 2013 کال په دوبی کې د نویو انتخاباتو تر وخته د هیواد چارې پر مخ بوزي. د پاکستان سترې محکمې پر ښاغلي شریف د فساد د تورونو په قضیه کې تقریبا یو کال وروسته له هغه پریکړه وکړه چې د هغه د کورنۍ د غړو د پانګو په اړه باسونه لنجمن شول. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان ځواکمن پاوز چې تل په دې هیواد کې د ملکی حکومتونو برخلیک ټاکلی د سترې محکمې پر جریان څارنه کوله ځکه د ورځپاڼې په وینا داسې شکونه و چې پاوز که په ښکاره نه وي نو په پټه خو یې حتمن د محکمې د دې حکم ملاتړ کړی. ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د طبي زیرمو په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی هر ځلاند وسپنه سترزر نوي. په مطلب کې راغلی د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې هغه مهال چې د افغانستان د پټو طبي زیرمو په اړه فکر کاوه باید دا مطلب په یاد ساتلای وای چې هر ځلاند وسپنه سترزر ندي. خبرونه زیاتوي ښکاري چې د ټرمپ اداره چې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي تر اوسه نه ده اعلان کړې د امپراتوري او د هدیرې یعنی افغانستان د طبي زیرمو په اړه د اټکلونو تر تاثیر لاندې راغلې ده. ډیپلومات د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مخکینی راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له شپږ کلنې جګړې وروسته د امریکا د حضور د دوام لپاره ښایي د دې هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو راتلونکي ته سترګې نیولې وي. نیویارک ټایمز د ټرمپ د سلاکارانو او افغان چارواکو په حواله پر راپور کې ویلي وو د افغانستان طبي زیرمې بعد د لویدیځو شرکتونو لپاره ګټورې وي. ډیپلومات د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم په دې باور دي چې د افغانستان پریمانه طبي زیرمې به د کابل حکومت پر بهرنۍ مرستو له اتکاو ژغوري. خو خبرونه زیاتوي له یوې خوا د ټرمپ اداره او افغان چارواکي په دې برخه کې لستونزونه دي خبر له بلې خوا د خپلو اهدافو په اړه په ډاګه خبرې نه کوي او په عین حال کې د افغانستان د طبي زیرمو د استلو په برخه کې د امریکا د ونډې په اړه صداقت نه لري.
د ازادي رادیو پروګرامونه اورئ کولای شئ زموږ غږ په www.azadiradio.org باندې هم واورئ. همدارس د ازادي رادیو د خبرونو ترلاسه کولو لپاره پښتو فیسبوک ته هم ورشئ پته مو ده facebook.com/azadiradio. د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د ورپیخي ناروغۍ له کبله د شاوخوا 500 کلونو په عمر وفات شوی او جنازه یې پرون جمعه په خوست کې خاورو ته سپارل شوی. سیف مومند امهال په خوست کې اوسېده د ژوند ډیره برخه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر کړی او په هغه سیمه کې د پاکستان د پوستر عملیاتو وروسته خوست ته کډه شوی و. نوموړی په میرانشاه کې د ادبي هڅو او ټولنو د بنسټي ښودونکو څخه ګڼل کېده. سیف مومند یو شعري ټولګه او د یو سر لیکنو کتاب خپور شوه خو زیات شمیر ناچاپ اثر هم لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د خواو ش 500 کلونو په عمر د ورپی خناروغي لکبله د جمعې پښپمړ او پورزه د خوز د گلزار اقاپسمه کې جنازه خاور ته وسپارل شو. په مهاجرت کې د نوموړي کورنۍ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې و او په هغه سیمه کې د پاکستان د پاوستر عملیاتو وروسته خواو ش درې کال مخکې خوز ته راکړه شو. سیف مومند نږدې درې لسیزې په میرانشاه کې د وحدت ادبي ټولنې مشر او په هغه سیمه کې د ادبي او کلتوري هڅو له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کېده. د فصیحه ژبه درلوده او سټیج چلونې ډېر مینوال درلوده. درلودل. د خوست یو تن لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر د سیف د ادبي هڅو په باب آزادې رادیو ته وایي:
سیف مومن د دې سیمې یو خاص نوم و. نه د کروان سیف په هڅو د په ملګرتیا په میرانشاه کې وحدت ادبي ټولنه جوړه شوه، او وروسته چې کروان سیف په خبر ته لاړو هغه ټولنه د ته ور پاتې شوه. په سلسله سرپرست دی او د کاروبار ادبي نه و، خو د دغه دیره یو ادبي دیره و. د ته به خلک ورتلل، د دنه به د خپل شعرونو اصلاح غوښته، د خپل نثر لیکنې اصلاح به غوښته.
شاعر او کرکتونکی فرید الله قربان وای سیف مومن نه یوازې یو ښه شاعر او نثر نگار و، بلکې ترڅنګ د ادب د خوریدا او غوړیدا لپاره هم ډېرې هڅې او کوښښونه کړي دي.
سیف مومن صاحب رښتیا هم ستر انسان و، په ځانګړي ډول په ادب کې او د ژبپوهنې په برخه کې خدای پاک ډېره ستره پوهه ورکړې وه. خپل یې ښه شاعري کوله، ښه نثر نگار و. د شعري ټولګه لري، د دې تر څنګ د نثر یو وړوکی کتاب چاپ شوی دی. د ادب د غوړېدا او خورېدا لپاره یې بیخي نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. دا اوس هم په خوست کې په مختلفو غونډو کې دی حاضر و، هلته یې لکچرونه ورکول. بل د مثال په توګه په تصوف باندې بار بار دلته دی غږېده. دا یوه ډېره مهمه موضوع.
یو بل تن شاعر عارف زدران په شعر او نثر لیکنه کې د سیف مومن له شاګردانو څخه دی، او په میرانشاه کې له اوږدو کلونو ورسره پیژندګلوي وه.
مومن صاحب د ښه شعر تر څنګ ښه نثر هم لیکو. هغه زه به دومره وایم چې د میرانشاه د وزیرستان د ادب چوکاټ هم د بنیادی دی، بنیادګر یې دی. د ده په شعر کې یو ډول طنز هم و د ځوانانو سره. زه به یاد وبای ته درته وایم چې تیل د محبت ور باندې وشینده، دې سره د مینې اور زیاتیږي ډېر. او چا ترې نه د سیف په حق له وپوښتل، ویل یې چې بد نه دی خو غږیږي ډېر.
د سیف مومن په جنازه کې د خوست یو تن وتلي عالم مولوي عبدالرحیم بلالي په خپل واس کې ویل مومن نه وای خوست راغلی و، په کرایي کور کې اوسېده، بې وسه و. خو په دې ځای کې د خلکو او رڼا اندو ګڼه ګوڼې وښوده چې سیف مومن د ښه شهرت او ستر محبوبیت څخه برخمن و.
و مریدل چې شاعر او نثر لیکونکی سیف مومن د پرون په خوست کې وفات شوی او هملته جنازه خاورو ته سپارل شوې ده. اوس هم راځو یوې ټولنیزې ستونزې ته. البته ځینو کسانو موږ ته د برق یا د برېښنا د نشتوالي په اړه باندې شکایتونه کړي دي. ښه ده چې غږونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه.
نوم د صدا اورورا. نوم مې محمد تواب. برقونه باوا خو ګرمه در اختیام کې هم دغه برق د چې موږ په آباد یو د سیالته د چپکې د شې پار کور کې واته ماشومان شپګو ماشومان د ګرمۍ له وجې خو د خوشپا ورځ دوی په خپل خطر کې خپل خپل د ځان په سر خطر دوی خپل دغه سکار مختبي. خو مګر هم دولت نه موږ دا تقاضا ده چې د هر څه نمخ کې باید د برق په هغه کې ډیر پاملرنه وکړي.
رحمت الله برقونه خور دغه سید مشکلات ډیر زیات دي. خلکو کوشل دي هر شپه هم دغه مشکلات د برق په دغه کې مشکل ده. کوشل دي هر سړي ضرورت هم دغه برق دی. خلک هم داسې مشکلات ته کوشل دغه برق سره ډیر دغه لري سن پرچوي زیات شوی د برق هر سړي مشکلات ته دغه هر سړي کار برق سره د کوشل دولت هم دغه خایښ لري چې برق می کوشل دي هر سړي د برق ډیر دغه مقام لرنه و کې دا جوړ شي.
نجیب الله برق پرچاوی لري، گرمی سخت زیاده ده. بس مشکلات داده چه ما شما خزی و طول پر مشکلات اخته دی. باید دولت دیده خبر غم برق سخت زیاد دیر پرچاوی کهی چه تمام اشپل چه زیاد ریشی افساد.
د ځینو عامو خلکو غږونه مو واورېدل چې د برېښنا د نشتوالي په اړه باندې خپل شکایتونه له موږ سره یو ځای کړل. اوس هم راځو یوې بهرنۍ مسئلې ته. په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړ چې شمالي کوریا پرون جمعه بیا بالستیک میزایل توغولی او ازمویلی دی. داسې ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا د حکومت د حرکت به د سیمې نازک حالت لا زیات پیچلی کړي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو اربیا بلستیک راکټ د ازموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا بلستیک توغندی توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په توکیو کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډیر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تیری دی. موږ بیا بیا د شمالي کوریا داسې تحریک امیزه کار نشو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلی دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارک میلر د پنځم به پورس خبرداري ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډیر چټکی او پرمختللی دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماټیک حل د موندلو وخت پای ته رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنځم به پورس پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشه لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
ازادي راډیو ته غوږ وخت په افغانستان کې او بجې 15 دقیقې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته په مهمو لنډو خبرونو کې مهم خبر دادی چې تمدنن د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینو پایلې اعلان کړي. 2,000 کسانو د 1995 کال په کانکور ازموینه کې برخه واخیسته او تمدنن یې نتایج اعلان شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي، خو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د څلورو ولایتونو یو شمیر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژۍ کار کوي. د وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل هغوی ته به د دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم ورکړل شي. د شاه غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارګمنی ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی په ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا ته تسلیت ویلی دی. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد د بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل. تر بندیزونو لاندې شوي شرکتونه په ایران کې د ګروه صنعتي شهید همت تر چتر لاندې د فعالیت کوي. په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغنده ازمویلې ده. دا دوهم وار دی چې د شمالي کوریا حکومت دغه سي توغنده ازموي. او د رومانیا حکومت تایید کړ چې په خپل هوایی قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې. مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. کولای شئ زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org باندې هم واورئ. اوس هم د ژوند رنگونه
دغه اول افتیدان د شپون اغرمی فروانسی یا دمبره بغي کې واخلي هغه یو ډړه پیدا کی، هغه د پاره تار پیدا کی، بیا نو دغه د پاره یو ټیم پیدا کی، هغه باندې ورستیره کی ورسته بیګا د دې جوړې دوه باندې ورسو پیتی رسو کنه، بیا بل ورس دا جوړه کی ک شپلې د کار څه ده په در ستم یزدا کی و سامه د سات پیتری غرونو کې پروت کنه مړ سپره وچا ډوډۍ ورسره.
تاسو څنګه کوم وخت د سیاو شپلې جوړه کړې؟
نه نه نه، زه په خپل د سیاو ساده ځن ما تیر کړی سم شپلې ولا سم نه دمګرا ولا سم.
څنګه به نور شپلې وي؟ یو غوړت نیسه
او غوړ څنګه نیسه خړې خلګي کې قدم ګرای مونږ سره بدلې وای که خره غلا غبا ده.
هغه نری نه کنه څنګه چې ساتان کې بیا یو لوي خونه لاندې وای بلې بلې خوای د سیاو شین کې اشتراک کړی؟
نه ما خپل نه دا کړی، مګم اتر مې ورته کړی.
څو رقم اتان بل تاسو دی؟
درې رقم مې زده. مشر څه سرسوي کنه ما مغه تا ګوري سره رقم اوري بس نور ټول په دغه شکل
کړل
ښه څنګه پاتان خو بس ترای کیږي نظر
ولا ډیر سړی سړی کیږي
سخت ده تان
سخت ده ډیر سړی سړی کیږي سپورت نه واوړه د خواته واوړه خواته واوړه اته سړی سړی یو
بیا د سر نفرم څوک پاتان کې تک بل څوک
د سر نفر دل معلوم ده ار سړی دا کار کوي نسې ځکه غلطي په یو کرته ترنو کوي بدرم کرت غلطي او هغه که تاخر یو ساعت یو نیم ساعت ترنو کوي هغه غلطي ځکه چې هغه مزام سره لري کنه
اکثر خلک دا ګرد کالیا غونډیا تنگ تکنه نارینه ایم بیا مولاوی تړي په شنو دسمالو څنګه تاسو سیمه کې مداري واچ ده
د مکسیمه کې سابق کې دا رواج و سپینګي خلک هغه به تقریبا د اتیا پنځه کلو بس هغه مخ کې سه هغه به تل شو بل به په مغه رقم سه هغه سره یو لري خو سپینګي استاد وخت کن
د ژوند رنگونو پروګرام مو ورید په همدې سره کرا رسیږو ونیمو بجو ته په افغانستان کې به ونیمې بجې شي زموږ دغه لمړنۍ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي تر نیم ساعت بل به بیا زه ستاسو خدمت ته راشم خو اوس